دا وایس اف امریکا رادیو دا خبرونه مو اورید او سمو پام را ګرځو تفصيلي ریپورتونه تا د افغانستان د بیا رغونې امریکایي ادارې څخه په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي د طالبانو سره د افغان سولې د خبرو اترو ورستو په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره ځانګړي تګلارې او پلانونه ندي جوړ شوي. په دې اړه نور حال د وایس اف امریکا دیوا خبريال نصر الله خان وړاندې کوي.
سیګار خپل دا راپورت د زیارت یا پنځمبه پورز د امریکا کانګرس بهرنۍ چارو او د دفاع وزارتونو او د امریکا خلکو یا ټو د امریکن پیپل په اډرس خپور کړی دی. وای د دوی یوې موندنې خودلې ده چې له طالبانو سره د سولې له خبرو وروسته په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره خاص تګلارې او پلانونه نه دي جوړ شوي. سیګار وایي چې د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته په هغه هیواد کې د امریکا د بیا رغونې ماموریت او پروژې ودرېدلې دي، خو له افغانانو سره ځینې بشري مرستې روانې دي. د سیګار مشر جانسب کو ویلي دي چې اوس هلته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نشته او د بیا رغونې نور هدفونه لکه د ښځو او جنکو سره مرسته او د قانون د حاکمیت پر ځای کول د طالبانو د نوي رژیم نه تر مستقیم خطر کې دي. نوموړي همدغه راز ویلي دي چې د طالبانو نویو لارښوونو چې وایي ښځې د کور نه له نارینه پورته وتلی نشي، روغتیایي خدمتونو ته یې د ښځو لاسرسی نور هم محدود کړی دی. سیګار د ملګرو ملتونو د آبادی یا پاپولیشن د ادارې د رپورټ په حواله ویلي دي چې په افغانستان کې د میاندو لپاره له ضروري روغتیایي مرستو پورته به ښایي چې 150,000 میاندې به د زیږون پر مهال مړې شي. د سیګار رپورټ کې دا هم ویلي شوي چې د امریکا د حکومت هیڅ یوه تګلاره او اداره د افغانستان د بیا رغونې د ناکامۍ سبب شوې نه ده، بلکې د رپورټ پر اساس دا په تیرو دوو لسیزو کې د ناسمو پریکړو چې بدې او محسوسې اغیزې لرلې نتیجه وه چې دا حالت راغی. سیګار په دې اړه د امریکا جنرال مارک میلی هغه خبره اخیستې ده چې ویلي وو موږ ټولو ته ښکاره ده چې په افغانستان کې جګړه په هغه شرایطو ختم نه شوه چې موږ غوښتل. اوس چې په کابل کې طالبان په واک کې دي، دا جګړه یو ستراتیژیکي ناکامي وه. سیګار وایي چې د افغانستان د سقوط زړی د اشرف غنی تر وتلو او کابل ته د طالبانو تر ننوتلو ښه مخکې کرل شوی وو. په دغه رپورټ کې راغلي چې امریکا په تیرو دوو لسیزو کې 1,640 بلیون ډالر د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي کړي وو، او همدغه راز د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو جوړول، روزول او تجهیز باندې 1.9 بلیون ډالر تمامېدل. د سیګار رپورټ کې په افغانستان کې په دې جګړه کې د وژل شوو امریکایانو شمیر هم خپور شوی دی. وایي د تیرو دوو لسیزو په جګړه کې 2,400 امریکایي عسکر او 1,233 امریکایي قراردادیان یا چې د امریکا سره کار کوو چې پکې 50 یې امریکایان وو وجل شوي دي. همداراز 20,000 امریکایي عسکر او 1,420 امریکایي قراردادیان جوبل شوي هم دي. د افغانستان په جګړه کې د افغان چارواکو په خبره شاوخوا 10,000 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او 10,000 ولسی خلک وجل شوي او جوبل شوي دي. طالبان د اگست پر 15 نیټه کابل ته ننوتل، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
د قزاقستان نه راغلي تازه رپورټونه وایي د دغه هیواد په لوی خار الماتې کې د روسي عسکرو په مرسته د هیواد امنیتي ځواکونو په مظاهرچانو ډزې کړې دي چې له سبب یې ګڼ شمېر مظاهره کوونکي هم وژل شوي دي. د دغه هیواد امنیتي عسکرو په دغه نښتو کې د 12 زیاتو پولیس افسرانو د وژل کېدو پخلی هم کړی دی. د قزاقستان په اړه نور حال په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د قزاقستان لوی خار الماته کې د پولیسو ویاندې سلطنت ازربایج سرکاري خبري ادارې سره د خبرو په وخت ویلي په دغه خار کې په سرکاري ودانۍ او د بریدونو د خبرونو ورستو په درزنو بریدکون کې لمنځه وړل شوی. په الماته خار کې 13 ورځې د مظاهره ورستو د خاروال د دفتر په شمول ګڼ شمېر نور ودانۍ ته مظاهرچیان ورننوتلي او ورته یې ورونه لګولې دي. په دغه خار کې امنیت ساتونکو ادارې دفتر لخوا ویل شوی چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د 350 زیات پولیس عسكر جوبل شوی او 12 نور د مظاهرو په محل وجل شوی دي. نږدې درې لسیزې وړاندې د ازادۍ اعلانولو وروسته د منځنۍ ایشیا په دغه هیواد کې دا تر ټولو بدې ولسی مظاهرې بلل شوې. هملن بیا د روس په مشرۍ کې جوړ پوځي ائتلاف کلکټیو سکیورټی ټریټی ارګنایزیشن ویلي د قزاقستان د صدر قاسم جمارت توکایف په غوښتنه به دغه هیواد ته امنیت ساتونکي عسکر ورلیږي. د اتوار د ورځې راسه په قزاقستان کې د پېټرولو قیمتونو زیاتېدو پر ضد د هیواد په غربي سیمه کې شروع شوې مظاهرې د الماتي او سرخار نور سلطان په شمول نورو سیمو ته خورې شوې دي او مزارچانو سرکاري ودانه او تا ورونه اچولې دي. په قزاقستان کې د قهرجن مظاهره وروسته چې حکومت هلته بیړنۍ حالت اعلان کړي، امریکای او ملګرو ملتونو د دغه هیواد د چارواکو نه غوښتلي چې د تشدد ډکې نارامۍ د مخنیوي لپاره د زغم کار واخلي. د سپینې ماڼۍ وایندې جینساکي تېر ورځ خبري غونډې ته ویلي امریکا د امن د غوښتنو ملاتړ کوي او وایي احتجاج کوونکي باید د سوله ییز احتجاج اجازه ولري. ملګرو ملتونو هم د قزاقستان د حکومت سیاسي مشرانو او احتجاج کوونکو غوښتي چې له زغمه کار واخلي، د تشدد مخه ونیسي او شخړه په خبرو حل کړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې خبري غونډې ته ویلي موږ د قزاقستان حالات په اندېښنې سره ګورو او ساره نه کوو. زه فکر کوم په دغو پیښو کې د ټولو ښکېلو اړخونو لپاره دا ډیره ضروری ده چې زغم وکړي، له تشدد لاس واخلي او د اړوندو مسایلو د حل لپاره خبرې پر مخ بوزي. په قزاقستان کې حکومت په وروستیو کې ګیس او تیل ګران کړي چې پر ضد د نوي کال د لومړۍ نیټې د هیواد د لویدیځې برخې زرګونو خلکو احتجاجونه پیل کړل او دغه احتجاج پرون د پولیسو سره په نښته بدل شو. دا غي وروستو چارواکو په ټول هیواد کې انټرنیټ او موبایل ټلیفونونه بند کړل او وروسته په لوی خار الماته مینګساو ایالت او پایتخت نور سلطان کې بڑنه حالت هم اعلان کړو چې هل تبیا نور احتجاجونه نه دی ریپورت شوی. د قزاقستان د کورونا چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د المات خار او نور سیمو یې بیګا د شپې تر نوخته پورې د 200 نه زیات کسان د ګډوډۍ جوړولو په تور نیولې دي، خو سیاسي سیړونکو د نیول شوو کسانو شمیر زیات یادی. د منځنۍ اسیا هیواد قزاقستان د پخوانی شوروي اتحاد برخه وو. په دې تر سخت کنټرول لاندې هیواد کې د روانو احتجاجونو لکبله دا لسه د پاسه ایوې لسه زراسه تر ټولو سخته نارامي ګڼل کیږي. د امریکا صدر جو بایدن ویلي یو کال مخکې د جنوري د میاش پښپګم نیټه د امریکای په جمهوریت حمله شوی و. د امریکای آئین د بدترین خطر سره مخامخ شوو، خو د دې پر ضد د ولس رائے او جمهوریت بیا بریا ترلاسه کړې ده. صدر جو بایدن د جنوري د شپږمې نیټې د یو کال پوره کېدو وروسته د کانګرس د ودانۍ نه امریکایي ولس ته وینا کړې ده. د دغه وینا مهم ټکی په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو. نن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په کانګرس د پخوانی صدر ډانلډ ترامپ په لویانو د حمله یو کال پوره کېدو په مناسبت د کانګرس د ودانۍ نه ولستا نیخ پنې غوینا کې صدر بایدن ویلي په کانګرس د حمله او د مسلح بغاوت پر ضد جمهوریت او د ولس رائے بریا اومندله. نوموړو ویل په کانګرس د حمله په شا یو داسې صدر وو چې په پرام نه ډول د اقتدار انتقال ته تیار نه وو او د ملک د مفاد په ځای خپل شخصي ګټې ته ترجیح ورکوله. د صدر بایدن اشاره په خوانی صدر ډانلډ ترامپ ته وا، خو داغه نامه په ټول تقریر کې نه واغسته. د صدر بایدن د خبرو په جواب کې ډانلډ ترامپ مطبوعاتو ته په یو بیان کې ویلي داغه ځایناست په مکمل توګه ناکامه شوی دی، امریکا تباکی او زمانوم په استعمالولو په هیواد کې اختلافات پیدا کړي. ډانلډ ترامپ ویل په امریکا کې ګرانی زیاته شوې ده، په پوز کې ګډوډي ده او د افغانستان نه زمنګ انخلا او یا تسلیمې دل د هیواد د پوز په تاریخ کې تر ټولو شرمناک اورز ده. ډانلډ ترامپ دا خبره تکرار کړې چې د کال 2020 په صدارتي انتخاباتو کې درغلي شوې ده او وی ویل دغه انتخابات یو لوی دروغ وو. د کال 2020 د جنوري په شپږمه نیټه په کانګرس د ډانلډ ترامپ د پلویانو د يرغل لامل د کال 2020 د صدارتي انتخاباتو نتیجه په رسمي ډول د منځورولو لپاره د کانګرس خصوصي غونډه ځنډیدلې وه. څوک انټي وروستو چې امنیتي مامورینو د کانګرس په ودانۍ کې پاړې غړي قابو اومندلو، د کانګرس ځنډیدلې غونډه بیا شروع شو په صدارتي انتخاباتو کې د موجوده صدر جو بایدن بریا په رسمي ډول اعلان کړه. د هغه وخت صدر ډانلډ ټرمپ د 2020 په صدارتي انتخاباتو کې د دویمه دورې د پاره امیدوار وو او د انتخاباتو وروسته په ووټونو کې د درغلې داوا وکړه او تر اوسه پورې په خپل دغه دریز ولاړ لیدل کیږي. په کانګرس د حملې نه مخکې هم د جنوري په شپږمه نیټه ډانلډ ټرمپ د پلویانو یوې جلسې ته وینا کړې وه او ورته یې ویلي وو چې سخته جګړه دی وکړي. ټرمپ هم اعلان کړی و چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ به په فلوریدا ریاست کې په خپل کور کې خبري غونډې ته وینا کوي خو دغه غونډه منسوخ کړې شوې ده. په یو بیان کې ټرمپ دا دعوه تکرار کړې چې د کال 2020 انتخابات هغه ګټلی. هغه ویل هغه به د جنوري په 15 نیټه په اریزونا ریاست کې په یو شمېر اهمو موضوعاتو خبرې کوي. صدر بایدن په خپل وینا کې په ډانلډ ټرمپ سخت نیوکه وکړې او په هغه د کال 2020 د انتخاباتو په اړه د دروغو جال خبرولو الزام پورې کړی دی. هغه ویل ډانلډ ټرمپ د ویناګانو په بنیاد د هغه په لویانو په کانګرس حمله وکړه. صدر بایدن ویل په دې وخت به موږ باید فیصله کوو چې موږ به څه قسمه قوم وو. بایدن په خپل تقریر کې دا پوښتنه هم وکړه چې آیا امریکا به یو داسې قوم وي چې سیاسي تشدد به د معمول خبره غني، آیا امریکا به یو داسې قوم وي چې د انتخاباتو جانبدار چارواکي به پریږدي چې په قانوني ډول سرګند کړي شوی د ولس رائے بدل کړي، آیا امریکا به یو داسې قوم وي چې د رڼا په ځای به د دروغو په سوري کې ژوند کوي. صدر بایدن ویل موږ داسې قسم قوم نشو کېدلی. هغه زیاته کړه د وړاندې تګ لارې د حقیقت منل او د دې سره سم ژوند کول دي. په سنټ کې د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټۍ مشر سنټر مچ مکانل په کانګرس د حملې د کال په لړ کې په خپل بیان کې شپږمه جنوري د کانګرس او زموږ د ملک د پاره توره ورځ وبلله. هغه ویل مجرمانو د وفاقي حکومت په لومړۍ څنګه حمله وکړه او کانګرس یې د خپل کار نه ودرولو. سنټر مکانل زیاته کړي چې هغه چا چې د قانون خلاف ورزي کړې ده پر ضد یې د قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. هغه دا خبره هم وکړه چې د واکمن ډیموکرات پارټۍ غړي په کانګرس د حمله پیښه د سیاسي ګټو لپاره استعمالوي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالفه لوی سیاسي ګوند پاکستان پیپلز پارټي د حکومت پر ضد د لانګ مارچ یا لوی لاریون شروع کولو اعلان کړی دی. د اعلان تیر ورځ د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو د مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت کړی دی. نوموړي ویلي د هیواد د موجوده ستونزونه د راوخکلو یوازینۍ لار په پاکستان کې صفا او بے پلوه انتخابات دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي د تحریک انصاف حکومت په سیاسي توګه مضبوط دی او مخالف ګوندونه د مایوسۍ سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال د ډیوی ریډیو خبريال الیاس خان وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف پر ضد د غیر قانونه غیر ملکی پیسو قضیه کې د پاکستان انتخابی کمیشن سکروټنی یا جانچ پڑتال کمیټۍ پر رپورٹ کې ویل شوی چې د وزیر اعظم عمران خان واکمن ګوند د انتخابی کمیشن نه د 1.5 کروڑ روپو نه زیاتې پیسې پټې ساتلې وي. د الیکشن کمیشن تر مخه د پی ټی آی لخوا په درزنونو اکاؤنټونه ښکاره کړې شوی هم نه وو. الیکشن کمیشن به اوس د سکروټنی کمیټۍ د رپورٹ باندې اورونه کوي. د نهه پورس پور کړې شوی سکروٹنی کمیٹی پر رپورٹ کے ویل شیوی چی تحریک انصاف لخوا الیکشن کمیشن کے دا چندو پاڑا غلط معلومات ورکڑے شیویو. رپورٹ زیاتوی چی تحریک انصاف دا یوسو خلقو نا علاوہ دا غیر ملکی فنڈونو پورا سرچینی ہم نے وخکارا کڑے چی لوجی سکروٹنی کمیٹی پا دے باندے ست تبصرہ نشی کولے. رپورٹ زیاتوی چی دا واکمن گن لخوا پورش میرے ورکولو کے مرستا انکڑے شوا او بیا کمیٹی دا الیکشن کمیشن پا اجازت سرا دا سٹیٹ بینک آف پاکستان او دا پاکستان نورو بینک کونونه د کال 2009-2013 ریکارډ ترلاسه کړو او دا رپورټ یې تیار کړو. د الیکشن کمیشن تر مخه سټیټ بینک آف پاکستان د ریکارډ نه ښکاره شوی چې د عمران خان ګوند 15 بینکونو کې اکاؤنټونه دي او د کال 2013-2012 اخره پورې تاریخ انصاف د الیکشن کمیشن په وړاندې د 1.3 کروڑ روپو چندې ظاهرې کړي. د سټیټ بینک بیان کې په ګوته شوی چې پی ټی آی ته د 1.4 کروڑ روپو چندې ملو شوي او دا تحریک انصاف د 1.5 کروڑ روپو نه زیاتې پیسې د ټول ټاکنو کمیشن ته ظاهرې کړې نه دي. د الیکشن کمیشن آف پاکستان پخوانی سیکرټری قمر دلشاد وایي چې د ای سی پی قانون 2014 د لاندې که دا هر څه ثابت شو دا ټولې پیسې به بحق سرکار ضبط شي او بیا الیکشن کمیشن به د تحریک انصاف کو نخا واپس واخلی او الیکشن کمیشن کے بعد دیاد گن رجسٹریشن ختم شی او بیا با د دوی د صوبائی او قومی اسمبلی غړی آزاد پاتی شی. وی او ای ڈیوا سرا خبرو کے کنور دلشاد اویل چې دا ډیره خطرناک معاملہ ده او دا چې د الیکشن کمیشن د فیصله رستو به دا معاملہ سپریم کورٹ ته ځي. کچر سپریم کورٹ د الیکشن کمیشن د فیصله توسیع کړه نو بیا به یاد گن مات شی او د دې نه به یو آئینی بحران پیدا شی. یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی غړی اکبر اس بابر په کال 2014 کې د گن فنڈس نه ناوړه ګټه ترلاسه کولو پر ضد الیکشن کمیشن کې خواست جمع کړی وو. په دې خواست د الیکشن کمیشن سکروټینی کمیټه شپږ نوي اورونه کړی دي. اکبر اس بابر تور لګولې وو چې د دوه آف شور کمپنیانو په ذریعه لکونو ډالرې د پی ټی آئی بینک اکاؤنټونو ته راغلي دي او یاد گن دغه بینک اکاؤنټونه د الیکشن کمیشن نه پټ ساتلی وو. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي چې دوی د یوې یوې روپۍ حساب الیکشن کمیشن ته ورکړی دی خو بعضې ډبل اکاؤنټونه شمار شوي دي چې له وجې غلط فهمیانې پیدا شوي. د فواد چودھری تر مخه الیکشن کمیشن کې د تحریک انصاف صرف شپږ ویشت اکاؤنټونو خبره شوې ده او زیاته کړې ده چې راتلونکي اورونو کې به دوی خپل پوزیشن پټاګه کړي. فواد چودھری وویل چې الیکشن کمیشن دی د مسلم لیگ نون د پاکستان پیپلز ګوند او تحریک لبیک د فنډس یا پیسو تفصیلات هم جاری کړي چې ولس ته هر څه پټاګه شي. د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز خپل عکس العمل کې ویلي چې په نورو د غلو تورونه لګولو والو چې کله خپله تلاشي واخیستې شوه نو یو یو ویښته یې په غلا کې پټ وو. دی پوښتلي چې آیا د پاکستان په تاریخ کې د عمران خان غوندې کرپټ دروغجن او سازشي حکمران راغلی؟ الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان پوز یو ځل بیا ویلي د افغانستان سره د ډیورنډ کرخه نړیواله پوله ده. د پوز د ویان لخوا دغه وینا د ډیورنډ په کرخه د طالبانو لخوا د ازغن تار د لری کولو وروسته پیښو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې کړی ده. د طالبانو ځینې مشران او پخوانی افغان مشران د ډیورنډ کرخه پاکستان سره د پولې په توګه نه مني. په پوله د ازغن تار د لری کولو ځینې پیښو د پاکستان او افغانستان کې بیا د ډیورنډ په سر بحث تود کړی. په دې اړه تفصیلي حال د ډیوا ریډیو خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې مشر ډاکټر عبدالشکور وایسا په امریکا ډیوا نیوز ته وایي چې د انګریزانو د هند څخه د تلو وروستو پاکستان دریز لري چې د ډیورنډ کرښې معاهده د پاکستان په برخه کې رسیدلې.
بین الاقوامي قانون وایي چې یو ریاست ختم شي او بل ریاست جوړ شي یا د یو ریاست نه دوه ریاستونه جوړ شي نو سکسیسر سټیټس یا په وراثت کې کوم ریاستونه جوړ شي نو کوم واحدې بین الاقوامي شوي وي نو هغه دوی ته په وراثت کې پاتې شي. د پاکستان زما په خلدا پوزیشن خو ډیر کلیر دی او دا بین الاقوامي قانون هم داسې وایي.
په افغانستان کې میشت د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد ناصر شفیق وایسا په امریکا ډیوا نیوز ته وایي چې د ډیورنډ کرخې تړون د دباو لاندې تر سره شوي او په نړیواله کچه اسناد هم نه لري.
من په دې باور یم چې ډیورنډ یو فرضي کرخه ده او دا ځکه چې امیر عبدالرحمن خان په افغانستان کې داسې واکمنۍ حالت کې و چې هغه په ټول افغانستان بشپړه واکمنۍ نه درلودله او انګلستانو له مخکې نه هم د دې ته اړ کړی و چې دی مجبور شي او داسې یو سند سره امضا کړي چې د هغه له مخې ګواکې د دغه برخه د ځمکې خرڅه کړې ده. نو دا یو بینالمللي سرحد دی او نه چا تر اوسه پورې دا په نړیوالو اسنادو کې دي اسناد شته او غازی امان الله خان او نارشا او ظاهرشاه په لپسې شغلې دي هر بار دي تردید کړی.
د پیښور پوهنتون د تاریخ سانګ استاد ډاکټر الطاف قادر وای د ازغن تار لګولو سره په پوله میشت خلکو کورنۍ او قبیله تقسیم شوي ځکه خلک په ضد ګامونه اخلي.
دا کوم حالات چې ردی خلاف دی نو مسله دا غی دادا چې په دې پوله باندې پراته دي یو بل سره خپلولې دي غم خاده دي نو هغه ته دا ازغن تار چې دی دا ورته مسله جوړي. بل دا چې لکه په دنیا کې داسې ډیرو ځینو کې داسې شته چې ملکونه جدا دي او کرخه موږ چې او دا کرخه دا خو دا غی په د دې قسم خلکو چې په یو پوله باندې پراتی دا غی د پاره هغه قانون نوی کم قانون چې د هغه ملک د منځواله د پاره چې خامخا ویزه باخلي او بیا به الته کیږي.
که یو خوا پاکستانی سیلنکاران د ډیورنډ کرخې په سر رامنځته شوی شخړه د مذاکراتو د لارې حل کول غواړي نو بل خوا د افغانستان سیاسي چارو پوهان دریز لري چې د هغې په وینا د فرضي کرخې له امله په دې سیمه کې د یوې ژبې او کلتور خلک بیل کلی شوی دی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈیو نیوز پیښور.
د پاکستان پوز بیان میجر جنرل بابر افتخار ویلی د پاک افغان پولی باندې په هر حال ازغن تار لګولو عمل با سر تر رسولې شي، ځکه چې په دې کې د پاکستانی پوزیانو وینه شامل ده. بلخوا سیډونکو وای پاکستان ته د شهیدانو خبره هغه وخت ولی نوی یاده کله چې د زرګونو بیګنا خلکو قاتلانو یعنی تحریک طالبان سره د امن مذاکرات شروع کړي وو. په دې اړه د سیډونکو نظر د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورت کې وړاندې کړي.
یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت د پوز وایان میجر جنرال بابر افتخار بلخوا دا خبره هم کړې ده، لا قانون اگر زول شوی دی چې طالبان سره مذاکرات ختم شوی دي، او دا مذاکرات افغانستان کې د طالبانو په وینا دوی کړی وو. اوس پاکستانی طالبانو پر ضد یو ځل بیا عملیات پیل شوی دي. میجر جنرال بابر افتخار وایي موجوده وخت تحریک طالبان پاکستان سره څه قسمه مذاکرات نه دي روان، او پاکستان 15 اگست نه پس افغانستان کې طالبانو نه غوښتنه کړې وه د افغانستان ځمکه د بل یو هیواد پر ضد استعمال نه شي. او د غوښتنې په ځواب افغان طالبانو پاکستان ته ویلي وو تحریک طالبان سره مذاکرات وکړي، خو پاکستان د تحریک طالبانو غوښتنې نشي منلی. پاکستان کې د واشنگټن پوسټ خبریال حق نواز خان وایي پاکستان به د ډیورن کرخه ازغن تار لګولو په معامله خدا خبره کوي چې په دې کې د ده د پوځیانو وینه شامله ده، خو کله چې خبره طالبانو سره د مذاکرات راشي نو بیا ورته 80,000 نه زیات خلکو قتل هیر شي.
نو دغه سوال هغه هم د خلکو وینه و، هغه کې هم د ای پی ایس ته ماشومان وینه و، هغه کې د بچا خان پونتون د ماشومان وینه و، هغه کې د یو شمیر هغه خلکو نو چې الته خبرې کې دي شي نو په دې باندې خبره اولی نشي کېدی. او دا څه مسله ده، څه مشکل دی چې په هغه باندې دا یو پیره
تحریک طالبان سره مذاکرات ختمولو په خبره خبریال مشتاق یوسفزی وایي پاکستان پوز دا دریز دی. تحریک طالبان دومره توان نه لري پاکستان دننه لوی عملیات وکړي.
خدای تنظیم فعال دی، ځکه چې هغه دلته کې چندې مونډي بته مونډي پاکستان نه، او دا هغه فایټر شتا دا هغه واضح ثبوت دی چې هغه عملي کوي. ری پولیس باندې عملی کی، پیر سی باندې کی، دایي کوم مخالفین پای باندې کی، نو فایټر زشتا دوی چې کوم وایي چې هغه غټ عملی نشي کولای. ما په خل باندې د دوی کی دي شي خیال چې ارمی پولیس کول له حمله د کاسادې کې بچا خان یو سټیډ حمله ذکر کی، بیا دا کنتی په کمرې بیس باندې او په کراچی ایئرپورټ باندې. نو دا به ثابت کیږي، وخت ثابت کیږي چې
تیر کال دسمبر 10 نیټه تحریک طالبان پاکستان اعلان کړی وو چې پاکستان ریاست سره مذاکرات ختم کړی دي، او د اعلان کې د یو میاشت دزبندې معاهده ختمولو خبره هم شامله وه. پاکستان او تحریک طالبان ترمنځ تیر کال د نومبر 9 نیټه د یو میاشت لپاره د دزبندې معاهده شوې وه.
خبرونه کې اوس وخت شوې ده مطبوعاتو ته د کتنې ګورو چې نن زموږ همکار مختار خلیل د مطبوعاتو کومه برخه وړاندې کوي.
تیر کال په 6 جنوري واشنگټن کې د امریکای د کانګرس په ودانۍ د پخوانی صدر ترامپ د مرسته اعلانو د ورخطو د واقعې د یو کال کې لوبه وجود د دغو حالاتو له سببه راپور ته خطر لا ختم نه ده. د کانګرس په ودانۍ د فسادیانو د ورخطو د واقعې په باب له ټولو امریکانو اخبارونو او د غربي ملکونو په مطبوعاتو کې مختلف قسم مضمونونه خواري شوي دي. د برتانیې مشهور اخبار دی ګارډین هم په دې موضوع خپل یو تفصیلي اداریا لیکلی ده. د اداریې سرحد ته جمهوریت ته خطرې زیاتې شوي دي. دی ګارډین د خپل ادارې په شروع کې لیکي چې تیر کال په 6 جنوري د پخوانی صدر ترامپ مرستیالان امریکا کې د صدارتي انتخابونو کې دوه ورستو په امنا کډول د اختیاراتو نوي صدر ته د سپارلو په لار کې د خندانو راپورته کولو په غرض د امریکای د دواړو ایوانونو په کانګرس ورو خطل. د صدر ترامپ مرستیالانو چې جمهوریت عمل ته دغه وخت کومه خطر راولاړه کړی و، نن د یو کال تیرېدو وروسته دغه خطر نور زیات شوی ده. اگر که صدر بایدن دا وخت په وایټ هاوس کې په صدارتي منصب ناشته او په ظاهره د تیر کال د الغاو تلغاو د لاس راپور ته خطر ختم ښکاری، خو داسې نه ده. ادارې لیکي چې د تیر کال په نسبت سخت کال د پروزګنی کال د شر فساد په حق لزیات معلومات راښکاره شوی دي. اخبار لیکي چې فساد کوونکي جیلونو ته لیګلی شوی دي. خو د هغو خلکو خلاف تر اوسه پورې هیڅ مقدمه نه ده جوړه کړې شوې چا چې د دغه شریانو سرپرستی او ډاډګیرنه کړې ده او د کانګرس په ودانۍ د ورختو د پاره دوی په ملا ټپولي وو. خپل پخوانی صدر ترامپ بیا راپورته شوی دی او ښکاری داسي چې خپل پارټي ریپبلیکني لکه د یو روحاني پېښوا په مضبوطو پنجو کې ده. صدر ترامپ او د دوه اتحادیانو د نیمه مودې او په کال 2024 کې د کیدونکو صدارتي انتخابونو لپاره اوږدې منصوبې جوړې کړې دي. په دې منصوبو کې به ریاستي پارلماني غړي ډېر اهم کردار ادا کوي. لنډ دا چې په 6 جنوري شروع شوې لوبه ختمه نه ده، بلکې د دې لوبه اوس اصلي شروع شوې ده. دی ګارډین خپل اداریه کې د امریکای د سیاسي دانشورانو خبردارو ته هم د خلکو پام راګرځولې دي. اخبار لیکي چې د یو سیاسي دانشور وینا ده چې په دې خبره به د ډیرو کم خلکو یقین راشي چې امریکا د خانه جنگې په غاړه ولاړه ده. بل یو سیاسي دانشور خبرداري ورکوي چې د تیر کال د 6 جنوري په غیر قانونه توګه راپورته فسادیان د هغې لوی لوبي برخه ندي کومه چې ماته ښکاري، او هغه لوبه ده یو بل لوی سیاسي تحریک چې د شر فساد نه و ډک وي.
په خبرونه کې اوس وخت شوه دی د اداري د اداریا د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
امریکای د نشئی موادو د غیر قانونه کاروبار کوونکو او د دې موادو د پیدا کوونکو خلاف خپل اقدامات جاری ساتلي دي. په دې لړ کې د امریکای د خارجه چارو محکمې د نشئی موادو د غیر قانونه لوی کاروباري تنظیم د سی جی ان جی د یو اعلی غړي د جوان کارلوس ویلنشیا ګونزالیز د گرفتارۍ په حق له د صحیح او د ادواري معلوماتو په ورکولو د 500,000 ډالرو انعام اخو دی. د امریکای د انصاف محکمې په کال 2013 کې سی جی ان جی د مکسیکو د نشئی موادو د کاروبار کوونکو مضبوط ترين تنظیم په هیڅ په ګوته کړی دی. د امریکای محکمه انصاف د تنظیم د دنیا په 15 نمبر جرایم پیشه تنظیم ګرځولې ده. د نشئی موادو د مخنیوي په باب له د امریکای د ادارې د ډي ای ای په یو ریپورت کې ویلي شوې دي چې سی جی ان جی تنظیم د فنتانیل او د نورو مضر نشئی موادو کاروبار کوي او دا زهرجن مواد امریکای ته رانه نباسي. سی ان جی ان جی د خپل کاروبار د محفوظ ساتلو لپاره په خپل کاروباري رقیبانو، نورو کاروباریانو او د مکسیکو په حکومتي واکدارانو خنړی گزارونه کوي او دا شان خپل ناولې کاروبار خور وور ساتلې دي. سی جی ان جی تنظیم د کال 2011 نه د نشئی موادو د کاروبار میدان تراکوس شوه دی. په دې لسو کالو کې ډیره توند ترقی کړی ده او خپل اثر رسوخ ډیر خور کړی دی. دی خونړی تنظیم اوس یو عالمی حیثیت اختیار کړی دی او نه یوازې په امریکا او مکسیکو کې خپل کارونه جاری ساتلی دي، بلکې یورپ، ایشیا او استرالیا کې هم سرگرمی عمل لري. د تنظیم اهم غړی امریکا کې زیږیدل او دیرش کلن جوان کارلوس ویلنشیا ګونزالیز د سی جی ان جی تنظیم د اعلی مشر نیمسیو روبن اوسیګویرا سروانټس پر کټه دی چې د المنچو په نوم هم یاد دی. امریکای د المنچو په باب له هم د صحیح معلوماتو په ورکولو د 1,00,000 ډالرو انعام یې خو دی. ویلنشیا ګونزالیز نه یوازې په لوی مقدار کې نشئی مواد جوړی، یو ځینې بلځه ته وړي او د تقسیم کار کوي، بلکې د یو شمیر خونړو مجرمانه کارونو په منظم کولو کې هم ککړ دی. د مکسیکو د دفاع وزیر لویس کری سینشیو هم د کال 2020 په جولای کې کړي خپل یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې ویلنشیا ګونزالیز د دې جرایم پیشه تنظیم د ګروپو الایټ نومي وسلبند سانګې مشر هم دی. د امریکای محکمه انصاف د دسمبر په 20 تاریخ په ویلنشیا ګونزالیز فرد جرم لګولې دی او اتفاق داده چې هم په دغه تاریخ ورپسې امریکای د 500,000 ډالرو د انعام اعلان هم کړی دی. دا ټول اقدامات د نشئی موادو د کاروبار او د منظمو عالمی جرمونو د مخنیوي لپاره د امریکای د کیدونکو اقداماتو برخه دي چې امریکای په ګرد د دنیا کې او په خصوصي توګه مکسیکو کې د دې جرایم پیشه خلکو او تنظیمونو خلاف کوي. امریکای او مکسیکو د امن او د اولسی صحت د مدونو او د ګوندو دننه د امن او امان د یقیني کولو د پاره خپلو کې یو اوګدمیا د لوزنامه د 13 اکتوبر په 8 تاریخ دستخط کړی ده. د دې لوزنامې تر مخې به د قانون د نفاذ په کوششونو کې او د معاشري د کمزورو خلکو په حفاظت کولو کې د یو بل سره ملګرتیا کولې شي. د ویلنشیا ګونزالیز په حق له اطلاع په ټلیفون نمبر 213239990 ورکولې کې دی شي. د ایمیل پته دا ده mencho.tips@dea.gov.
گرانو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا د خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی. زه شعیب زاده سره د خپل همکارانو ستاسو نه اجازه غواړم. ښه ورځ مناسب شه. د لوی الله.